بیا واک منې دو تر څلور میاشتو ډیره موده کیږي چې د نجونو خوانځي تړلې او په هنتونو ته هم نجونې د تګ اجازه نه لري. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې کوم عوامل سبب شوي چې نجونې له خوانځیو او په هنتونو پاتې شي، او که دغه خوانځي او په هنتونو نه همداسې تړل کیږي پایلې به څه وي، او د بیا پایل لپاره څه کول پکار دي، نور ځوانان څه کولای شي، څه ډول خپل غږ پورته کولای شي، او بلاخره خیره چې دغه خوانځي چې نن سبا د نجونو په مخ تړلې یا پوهنتونونه دا بیرته را خلاص شي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم ښاغلی عطاالله ویسا د قلم لار ټولنې یو مسؤل چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ګرځېدلی او بند خوانځي خلاص کړي، همدا ډول تور پیکی آریان چې پخوا یې د افغانستان د پوهنې وزارت کې کار کاوه، او محصله حلیمه عزیزی را سره دي. له دوی سره به په همدغو مسایلو بحث وکړو، او همدا ډول به د خپلو هغو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو چې د فیسبوک له لارې له موږ سره شریک کړي دي. نو موږ پایل به له ښاغلي ویسا څخه وکړو. ویسا صاحب، که زموږ غږ اورئ، پوښتنه همدا ده چې ولې تر اوسه پورې د نجونو لپاره ښوونځي یا پوهنتونونه همداسې تړلي ساتل شوي، او دوی لا هم چې تر څلورو میاشتو ډیره موده کیږي نش کولای ښوونځي ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. دا چې تر ولې ښوونځي تر اوسه پورې بند پاتې دي، پوهنتونونه بند پاتې دي، او د شاګردانو زده کوونکو محصلینو ټولو وخت کیږي، نو ښه خو دا وه چې دا پوښتنه مسؤلینو جواب کړی وای. موږ هم په همدې لسه کې وو چې د دې جواب باید معرف ووایي، د دې جواب باید د لوړو زده کړو وزارت ووایي، ځکه چې ولس خلک او خپله عملا شاګردان شو او خو غواړي، هغوی خو دا زموږ خو دا غوښتنه ده چې باید وي. پخوا هم همدا غوښتنه وه، اوس هم همدا غوښتنه ده. ولې ستونزه په دې کې ده چې تر اوسه پورې مسؤولو ادارو مثبت جواب نه دی ویلی د مختلفو لاملونو له هغه چې دی یادوي هغه باندې لامل معلوم نه دی. ولې لامل معلوم نه دی؟ ښوونځي بند دي. نو په دې باندې
اور مغاک مستصفه غرزه مهرباني دوام ورکړي. ویسا سبز مغاک اوري متاسفانه فکر کوم دا ویسا صاحب غاک پرې شو، خو بیا به هم وروسته خبرې وکړو. د ویسا صاحب څخه د ویسا صاحب خبره دا وه چې دغه پوښتنې ته باید چارواکي ځواب ووایي چې ولې ښوونځي یا پوهنتونونه تړلې دي. خو د چارواکو خبره دا ده چې دوی یا اقتصادي ستونزې لري یا هم د پوهنتونونو په حصه کې دوی ګډې زده کړې نه مني. نو اغلی تورپیکی آریان هم را سره په خبرونه کې ده. اغلی آریان، تاسو دغه دلایل منئ د چارواکو چې ګنې موږ ښوونځي او پوهنتون نه وای په دې خاطر تړلې دي چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال موږ نه غواړو چې نجونې او هلکان دي په یو ټولګي کې کینی؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. خوشاله چې تاسو سره خبرې کوم. د دوی د دې دلایلو پر رابطه کې باید لومړی خدا خبره مطرح شي چې کله نه چې دوی واک ته رسېدلي او خپل حکومت اعلان کړی، تر دننه پورې دوی د لوړو زده کړو په برخه کې یا د ښوونې او روزنې په برخه کې بېلابېل خندونه جوړوي او بېلابېلې پام اصطلاح پلمې لټوي. نو دا کوم دلایل چې دوی اوس وړاندې کوي چې دوی مختلط تعلیم نه مني او اقتصادي ستونزې لري، نو دا هسې پلمې دي. عمده عوامل چې سبب شوی ده چې د دوی لخوا البته مطرح کیږي کوم خنډونه چې دوی په عام اصطلاح آمدن جوړ کړي دي او په خپل لاس جوړ کړي دي، چې لومړۍ ورځ دوی مطرح کوي، یو د امن محیط جوړول دي، چې د امن محیط جوړول د دوی په نظر هماغه د مختلط تعلیم دلول دي او تر څنګ یې د ښوونیز نصاب اسلامي کول دي. نو دلته پوښتنه دا پیدا کیږي له دوی چارواکو نه چې امن محیط تعریف دوی څه تعریف لري له امن محیط نه. امن محیط یعنی څه؟ آیا په دې تیرو شلو کلونو کې موږ د معرف په برخه کې او د لوړو زده کړو په برخه کې امن محیط نه درلود؟ که چېرته محیط امن نه و، نو په زرګونو انجونې او هلکانو څنګه زده کړو ته دوام ورکوو، هم د معرف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې؟ نو د خبر نه دا څرګندېږي چې د امن محیط جوړول یا د اقتصادي ستونزو مطرح کول د دوی لخوا پلمې دي چې دوی د خنډ په شکل ایجادې دي دغه د زده کړیز نظام یا د ښوونیز نظام د ټکنی کولو لپاره او په حقیقت کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په رابطه کې. نو دا هغه خنډونه دي، هغه ستونزې دي چې دوی په لوی لاس جوړې کړي، ځکه مخکې دا ستونزې نه وې، نه دا محیط نه امن و، نو په نصاب کې مونږ ستونزې لرلې. نو د ما په نظر چې دا ستونزې او دا خنډونه چې دي دوی په لوی لاس ایجاد کړي او په حقیقت کې داسې څه شتون نه لري. او بله مسله چې دوی مطرح کوي، دوی د مختلف تعلیم خبره چې کله کوي، نو دوی خو مکتبونه هم یو له مخې تړلې دي. که مونږ مشخصا د ښوونځیو بحث سره شو، نو په ښوونځیو کې خو مونږ کله هم مختلف تعلیم نه درلوده. د نجونو ښوونځي بیل دي، د هلکانو ښوونځي بیل دي، او په دې رابطه کې دوی دا دلیل بی جایه او غیر منطقي ده، ځکه ښوونځي لوار له مخې بیلون. او پاتې شي یو ځینې موارد چې د ګوتو په شمېر ځینې ښوونکي د نجونو په مکتب کې په تدریس سخته دي، او ځینې ښځینه ښوونکي د هلکانو په مکتب کې دي، چې دا ډېره عمده او خاصه ستونزه نه ده. او د دوی ستونزې حل ډېره اسانه او ساده خبره ده که چېرته موجوده چارواکي وغواړي. او بله مسله چې دوی مطرح کوي، هغه د نصاب خبره ده. دوی وایي چې مونږ غواړو نصاب اسلامي کړو، نو دا د نصاب د اسلامي کېدو تر اسلامي کېدو پورې به ښوونځي بند وي، د نجونو ښوونځي. د نصاب په برخه کې چې یو سوال شخصا ماته پیدا کېږي، هغه دا ده چې آیا دا نصاب یوازې نجونو لپاره اسلامي کېږي او که هلکانو لپاره هم باید اسلامي شي؟ حال دا چې نجونې په کور ناستې دي او هلکان هماغه نصاب تعقیبوي، هماغه نصاب په ښوونځیو کې تدریس کېږي، نو آیا دا نصاب مسله یوازې د نجونو برخه کې مطرح ده که د هلکانو په رابطه کې هم ده؟ نو زه په دې فکر او باور یم چې دا داسې پلمې دي چې چارواکي لټوي. په حقیقت کې دوی نه غواړي چې دغه زده کړیز نظام پیل شي، که هغه د لوړو زده کړو په برخه کې او یا هم د معرف په برخه کې ښوونځي.
مننه ښاغلی ویسا، بیرته په خپرونه کې را سره یو ځای شوی دی. ویسا صاحب، تاسې مخکې وویل چې دغه پوښتنه باید چارواکي ځواب کړي چې ولې نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. د هغوی دلیل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال د خبرې موږ د نجونو او هلکانو ګډ تحصیل نه منو، خصوصا په پوهنتونونو کې. نو فکر کوئ چې دغه دلایل د منلو دي چې باید ښوونځي وتړل شي یا پوهنتونونه چې نجونې ونه شي کولای زده کړې وکړي؟
د اقتصادي ستونزو تلمای وي، نو اقتصادي ستونزو خو ته کال دوه درې کې هم دی نشي حلولی، ځکه افغانستان خو پخوا هم له اقتصادي ستونزو سره مخ و او اوس خو بیخي زیات مخ دی. نو د اقتصادي ستونزو مسله چې ده، هغه یو لویه مسله ده. پاتو د لکه مخکې چې خور وویله، زموږ ښوونیز نظام شعور ښوونځي تر دولسم پورې زموږ خویندې جلا وې، زده کړو ماحول یې جلا و، ښوونځی یې جلا و، هر څه یې جلا و. دا دی خو ښوونځي ته تلې، اما اوس چې دا مخکې چې وویش لکه په ټول افغانستان کې مخ خوندې درلودلې نجونې ښوونځي تللې، اوس د ټولو پر مخ د یو شمېر پر مخ باندې ښوونځي تللې دي، چې شپږم څخه دولسم پورې. دغه ستونزه باید حل. بل د معارف د ښوونیز نظام ستونزه زموږ تر ډېره پورې د ډونرانو سره په همکاري او په مرسته ولاړه وه، لکه یونیسف و یو شمېر نور هغه موسسات چې هغوی مرسته کوله. نو که اوس هم دوی وغواړي همدغه ستونزه موږ خپله نه سولولی، اما نړیوال ډونران کولی شي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، د ښوونکو معاشات کې، د کتابونو په رسولو کې او په تعمیرات کې. پخوا هم مرسته شوې وه، اوس هم باید هغوی مرسته وکړي. که چیرې مثلا دغه سکتور دغه برخه دی نشي چلولی، باید مراجعه وکړي. سید چې ستونزه رامنځته کېږي، خو ستونزه چې ده هغه حل لري. حل دا دی چې دوی نشي چلولی. که دوی وایي اقتصادي ستونزه ده، په اقتصادي ستونزه کې نو دغه یوه حل لري چې مثلا هغه څو ځله وړاندیزم شوی دی چې نړیوال ډونران، یو این او یو شمېر نور موسسات کولی شي چې زموږ دغه همدغه ستونزه حل کړي. او د پوهنتونونو ستونزه چې ولا چې تر اوسه پورې بند پاتې یا بندې خاصا د نجونو پر مخ باندې، تر اوسه پورې هغه معقول دلایل چې مثلا ولس ته، خلکو ته، محصلینو ته، محصلې طبقې ته دي وړاندې کوي، قناعت بخشه نه دي. یعنی هیڅ چا ته قناعت بخشه نه دي، نه نړیوالې ټولنې ته، نه افغانانو ته، دا د قناعت وړ نه دي. نو هر دلیل چې ویل کېږي هغه باید د قناعت وړ وي د خلکو د پاره د منلو وړ وي. که د منلو وړ نه وي نو بیا یو ستونزه رامنځته کیږي. بیا د یو نظام پر وړاندې هغه ولسی حرکتونه راپیلېږي، بې باوري رامنځته کیږي. که غواړي چې دی باور جوړ کړي، امارت باور جوړ کړي، د خلکو باور ترلاسه کړي، نو ژر تر ژره باید په هغه سیمو کې چې لارښوونیز کال یا پای ته نه دی رسېدلی، لا تکمیل شوی نه دی، ژر تر ژره باید یې هلته خلاص کړي، چې دا د خلکو غوښتنه ده او دا د هغوی مسلم حق دی. د مسلم حق دپاره په راتلونکي کې بیا لوی ستونزې ایجادېږي.
مننه اغلی حلیمه عزیزی راسره په خبرونه کې دا محصول ده. لته سي پښتو چې دغه وضعیت په تاسو څومره تاثیر کړی چې خوانځي تړلې دي، په هانتون نه تړلې دي، هغه جنې چې تاسو پیژنې خبرې ور سره کوي، یعنی څه تاثیر پکړای؟ سلامونه وخت په خیر.
زه خپل تاثیر
وایم
چې کله
خوانځي
تړلې دي دا اصلا ماته د منلو وړ نه ده. او کوم دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دوی غواړي تګلارې جوړ کړي او یو نوی اسلامي نصاب رامنځته کړي، دا اصلا د منلو وړ نه ده. ځکه دوی په خوله وایي خو په عمل کې موږ هیڅ نه وینو چې دوی څه کوي او څه نه کوي. او ګڼ شمېر محصلین چې زه پیژنم او ورسره ناست ولاړ لرم، ډېری اوس مهال په یو ډول رواني فشار باندې اخته شوي دي. دوی ته ذهني فشار پیدا شوی دی د دې قبل چې دوی دې ته اندېښمن دي چې د دوی راتلونکی به څنګه کېږي، د دوی هغه اهداف هغه هیلې چې دوی لرل. شخصا زه خپله اوس خپل راتلونکي ته کوم اهداف او کوم هیلې مې چې لرلې چې زه په خپل مسلک کې مخته ځم او دغه هیلو ته به مې رسېږم او پرمختګ به کوم. اوس اصلا هغه روحیه زما له منځه تللې ده او بیخي له خپل راتلونکي نه ناامیده شوې یم.
اغلی اریان، تاسو مخکې یادونه وکړه کوم عوامل چې خودل کیږي یا ویل کیږي چې دا د خوانځي او په هانتونونو د تړلو سبب شوی، تاسو هغه پلمی او بللې. ولی پلمی جوړې شي د خوانځي او تړلو ته؟ ولی یو حکومت غواړي دغه یو کار وکړي، یعنی خوانځي ولی دوی وتړي، ولی پلمی وکړي؟ دا خو مثال د ډیرو نجونو یا د ډیرو ځوانانو د ژوند د راتلونکو موضوع ده، نو ولی غوي ځان ته هم او نور ته هم دغه ډول واستونزه جوړ کړی؟
حقیقت د موضوع دا ده چې دوی د پلمې چې مخکې ما یادونه وکړه دا پر احتیاط سره پلمې دي، ځکه چې منطقي دلایل دوی د دغه موضوع د اثبات لپاره نه لري. کله چې دوی د امن محیط مسله مطرح کوي، محیط له پخوانه امنو او یو په یو نام نشوي نه ده. او کله چې دوی د نصاب مسله مطرح کوي، نو د موږ پولیس نصاب ور لمخې اسلامي نصاب دوی موږ په نصاب کې هیڅ داسې ټکی نشته چې هغه د اسلام سره او دموږ د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې قرار ولري. نو دوی قصدا دغه پلمې جوړوي او عمده دلیل دا ده چې دوی د معارف سره سیاسي برخورد کوي. له معارف نه د نجونو له زده کړو نه او د ښځو له حقوقو نه په مجموع کې د یو ابزار په توګه او د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي. او دوی تر ډېره بریده هڅه دا ده چې په دغه وسیلې باندې دوی په نړیوالو باندې فشار وارد کړي او هغه خپل سیاسي ګټې او منافع تامین کی. ځکه چې کچیر ته دا هدف نه یو، دا محددوی نه وي، نور هیڅ دلیل نشته چې دوی د خوانځي وتړي او پانتونونه دوی وتړي. هغه په خاصه توګه د انجونو په مخ چې په ډېرې ولایتونو کې په اکثریت ولایتونو کې خوانځي اواز ابتدایي صنفونه فعال دي او ثانوي زده کړې او پورته زده کړې بيخي بندې دي. نو دا خو دوی ځکه د یوې وسلې په توګه د یوې حربي په توګه ترې کار اخلي تر څو په نړیوالو باندې فشار وارد کړي او هغه کسان یا هغه موسسې یا هغه حکومتونه چې د ښځو حقوقو ته ژمن دي یا په یو نو باندې هڅه کوي او تلاش کوي چې د ښځو یا د نجونو دغه تعلیمي لړۍ د ټکنۍ نشي یا د لخنډو ځنډ سره مخ نشي، نو دوی فشار واردوي په دې وسیله باندې او معرف سره سیاسي برخورد کوي. متاسفانه دوی دا برخورد د تیرو شل کالو په اوږدو کې د معرف نه ابزاري ګټه اخیستې. اگر چن تیر حکومت تر ډېره بریده هڅه کوله چې معرف یو غیر سیاسي نهاد وي او تر ډېره بریده دا معرف غیر سیاسي نهاد ساتل شوی هم و، مګر متاسفانه له بده مرغه چې دوی له موضوع سره سیاسي برخورد کوي، که هغه د معرف په برخه کې ده که د لوړو زده کړو په برخه کې ده. په حقیقت کې دوی د ښځو حقوق د نجونو تعلیم یو ګروګان بدله کړي. دا مسله دوی ګروګان کړي ده د خپلو منافعو د تامین لپاره. په تیر وخت کې په کلیو باندو کې معرف سره دوی سیاسي چلند کاوه، د نجونو زده کړې په تیر وخت کې دوی ته ګروګان وي، ځکه هغه وخت کې هم چې حکومت هڅه کوله د معرف کورنۍ پراخه کړي، د نجونو ته د زده کړو پراخې زمینې برابرې کړي، هغه وخت کې دوی باجګیري کوله، له نړیوالو تعلیمي مؤسسو نه باج اخیستنه کوله، په خپله خوښه معلمین مقررول او تر ډیره بریده دا هڅه هم کوله چې حتی د معلمینو معاش دوی باید په خپل لاس حواله کړي، چې دا موضوع کله هم ورسره ونه منل شوه. خو عمده دلیل دا ده چې دوی د ښځو حقوق او د نجونو تعلیم ګروګان کړی خپل سیاسي منافعو لپاره او د امتیازګیري لپاره.
وسا صاحب، تاسو هم دا منئ چې ګنې دا ښوونځي یا پوهنتونونه د نجونو په مخ په دې خاطر تړل شوی دی چې سبا که دنیا څه غواړي چې مثال تاسو ښوونځي خلاص کړئ، هغوی یو بل غوښتنه ورته وړاندې کړي چې که موږ ښوونځي خلاصو یا پوهنتون نه خلاصو نو زموږ دا غوښتنه ومني. یعنی تاسو هم د هغه لاریان په پاور یاست چې ګنې دغه مسله یو ډول سیاسي شوی او د سیاسي امتیاز اخیستلو په خاطر افغان نجونې او اوس ښوونځي او پوهنتون ته نشي تللی.
هیواد صاحب له ډېره وخت زموږ غوښتنه دا وه چې معرف هیڅ وخت باید سیاسي نه شي. د هغه اساسي حقونه چې د یوې ټولنې د وګړو دي د هغو څخه د سیاسي ابزارو په ډول باید استفاده ونه شي. په تیر کې چې مثلا د یو شمېر ډلو ټپلو د معرف پر سر باندې جنجالونه وه چې معرف باید یو چا ته یوې ډلې ته د سهم په ډول باندې ورکول شي، موږ هغه وخت مخالف وو. او کچیر یو سم په دې په سیاسي موخو لپاره کارول کیږي بیا هم د دې مخالف یو هیڅ یو افغان دغه نه غواړي چې معرف دې په سیاسي ډلو ټپلو پرته یا دې د سیاسي موخو لپاره وکارول شي. دوی نو مسله چې دا د امن په حساب باندې اوس خو تر ډېره پورې عمل په افغانستان کې مصالحانه جنگ نست، مصالحانه جګړه نه روانه. نو د امن له لحاظه خو افغانستان امن دی. زموږ غوښتنه دا وه چې په تیر کې چې چیرې ښوونځي نوې بندې وې هغه ښوونځي باید خلاص شي، هلته باید د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي، هلته باید امارات، هلته باید دولت، هلته باید نړیوال ټولنې په همکاري باندې چیرې چې دوی نشي کولی د موسسات په همکاري باندې باید هلته کار وشي. که چیرې مثلا مخکې ستونزې موجودې وې هغه ستونزې اوس ښې هوارېدلی شي، اما د دې دپاره یوې قوي ارادې ته اړتیا شته چې یو اراده رامنځته شي، دوی په یو ښه اراده سره د خلکو د حقونو لپاره کار وکړي. د سیاسي موخو لپاره یې کارول به زما په فکر دا یو بله ستونزه ده چې دا زموږ د زده کوونکو زموږ د ځوانې طبقې د خلکو وخت ضایع کوي او په معارض کې د یوې ورځې ضایع کېدل بیا نشي جبرانېدلی. یو ځل یې د افغانستان معارف د کرونا له وجې متضرر، دویم ځل که مثلا اوس بیا څلور میاشتې څخه زیات وخت کېږي چې بیا مثلا د ځینو شاګردانو د یو شمېر طبقات پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي، دا بیا نشي جبرانېدلی. موږ غوښتنه دا وه چې اوس موږ اولس ولایتونو ته په عملا موږ ولاړو، د امارت راتګ سره موږ ولاړو، د خلکو غوښتنه دا وه، د ولسونو غوښتنه دا وه چې موږ ته دې زمینه اوس برابره شي. پخوا که مثلا ځینې لامې جګړه وه یا مثلا نړیچلګي نسو کېدلی، اوس خو یوه واحده اداره ده، دغه واحد ادارې څخه موږ غوښتنه دا ده چې موږ د بچانو لپاره د ښوونځي خلاص شي. کوم پوهنتونونه کې چې د خویندو پر مخ باندې ستونزې جوړېږي د زده کړو مخنیوی کېږي، بیا دا یو بله ستونزه ده چې که چیرې دوی مثلا هغه دلایل چې دوی وړاندې کړي چې دا به مثلا موږ یو طرح جوړوو، یو دغه ورته جوړوو، پرده ورته جوړوو، ولې په خصوصي سکتور کې همدغه دي عملا زموږ خویندې ښوونځي ته روان دي، یوازې دولتي پوهنتونونه تړل شوي دي. دولت دې پر ځای باید دغه زمینه زیات، یعنی فرصت یې باید نور زیات کړی وای. که پخوا مثلا شلو زرو ته امکانات برابرېدلی، اوس باید څلوېښتو زرو ته برابر شي، ځکه چې ډېرې سیمې محرومې وې. موږ په تیر کې مثلا په لسګونو هغه ولسوالۍ لرلې تیر چې د نجونو یوه نجلۍ د دولسم فارغه نه وه، یوه د نجونو لپاره هلته عملا ښوونځی نه وو،
اوس دوی په یو چوکاټ کې باید ورته شوندې جوړ کړی وای، ځکه چې د ولس تقاضا غوښتنه اوس همدا ده چې همدغه کار باید وشي. اما که بندیږي نو دغه د موږ هم د منلو وړ نه ده او ملت هم د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه به ځان ته هغه د خپل نظر څخه ورته ګوري چې هغوی به هم مثلا یو شمېر ملاحظات پر دې باندې لري چې بیا همدغه موضوع د ځینو فشارونو له امله حل شي. اما موږ وایو چې دغه موضوع تر نړیوالې ټولنې پر نه، دا زموږ حق دی، دا زموږ د خلکو حق دی، دا زموږ د یو نسل حق دی، دا زموږ د خویندو حق دی، دا زموږ د اولادونو حق دی. په دغه کې ستونزې جوړول او مخنیوی کول نو دغه یو لوی جبر دی، یو لوی ظلم دی.
مننه آغلی عزیزی. البته دا یو څیړنه هم شوی و چې کله په درسونو کې یو ځن راځي، یو وقفه راځي، مثال هغه زده کوونکی چې د کال په آخر کې په کومو مسایلو پوهیږي، کېدای شي کده یو رخصتي کوي او بیا راځي بل کال ته په نوې ټولګي کې کښېني، نو هغه زده کوونکی نه وي لکه د تیر کال په آخر کې چې و، ځکه په یو وقفه کې ډېر شیان هیر شوي وي. تاسو چې دا دومره موده مثال درسونه نه دي لوستي، پوهنتون ته نه یاست للی، اول د کورونا لوجه او بیا د سیاسي بدلون لوجه چې په هنتونو او خوانځي تړلې دي، څومره تاثیر کړی دی د زده کړو په پروسه باندې؟ او بل دغه نجونې چې اوس خوانځي او تنځي په هنتونو تنځي، دوی څه داسې نور بدیل کارونه شروع کړي چې بیرته خپل زده کړو ته ورسیږي؟ بیخي داسې نشته چې کتاب سره له زده کړو سره هغه رابطه پرې شي.
تمام دا خو واځي خبره ده چې د یو وخت لپاره تل درسونه شاته پاتې شي، ذهن دې په نورو برخو باندې او نورو ځایونو کې مصرفيږي، او هغه تمرکز چې ته په خوا دې کولای شو اوس نه شي کولای. نو دغه وقفې ډېر زیات تاثیر کړی دی. یو دا چې اوس هغه کتاب ته راواخلې د مطالعې لپاره، او بیا د ذهن ته همدغه خبرې او همدغه د ښوونځي او د پوهنتونونو تړل کېدل او دغه مسایل راشي، بېرته ته ناهیله کېږي او هغه کتاب هم درته خوند نه درکوي. نو طبعا دا ډېر زیات تاثیر لري. د پخوا غوندې ته تمرکز نه شي کولای، هغه لیوالتیا، هغه مینه چې ته دوامداره توګه تا ساتلې وه او ښوونځي ته به تللې، روحیه به دې اخیستله، هغه اوس مهال نه وي. ځکه یو ورځ هم که ته لاړ نه شي، ستا ذهن په بل ځای کې مصرفېږي او هغه لیوالتیا، هغه شوق، هغه انګیزه دې تر یو حده راکمېږي. نو ډېر زیات منفي تاثیرات لري او ډېر اغېز هم کړی دی په اکثریت نجونو باندې، چې دوی اوس حتی په کور کې کوم بل کتاب کراخلي د مطالعې لپاره، هغه دوی په هغه ډول نه شي لوستلی او نه ترې خوند اخیستلی شي. او هغه نجونې چې هغوی له زده کړو پاتې شوي دي، یو شمېر یې ولې نه، هغوی چې غواړي خپل ذهني تمرکز وساتي او بېرته راپورته شي، ځانونه ویلي ونه پایلي په ځینو کارونو باندې، ځینې په کور کې په خیاطۍ او دغه ډول کارونو باندې مصروفې دي، ځینې بیا نوي کتابونه اخلي، مطالعه کوي، لیکل کوي، شعر، شاعري او دغه مسایلو باندې ځان بوخت ساتلی، تر څو ونه شي کولای، تر څو هغه تمرکز خپل له لاسه ورنه کړي، ځان ونه بایلي، او که چېرته په راتلونکي کې دوی ته بېرته وخت ورکول شي او ښوونځي او پوهنتونونو ته اجازه ورکړل شي، تر څو دوی آماده اوسي او بېرته په ښه شکل سره خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
مننه درنو اوریدونکو، د ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ. بحث ته دوام ورکوو، خو د بحث په منځ کې د خپلو هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکوو چې د فیسبوک له لارې را سره شریک کړي دي. ښاغلی روز حسن لیکلی، مکتب او پوهنتون د چا شخصي نه دی چې وتړل شي، هغوی چې تړي د افغان بیچاره ملت ترقی، پرمختګ او آرام او هوسا ژوند نه غواړي. پاچا ظهیر لیکلی، زما پان تر شا دلیل دا ده چې ښوونځي تړل شوي چې ګاونډي بندیان نه غواړي چې افغان جونې تعلیم وکړي، او بل طرف په دې سره غواړي د طالبانو او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. ګلنوا باور د خوست له سپیرې ولسوالۍ څخه لیکلي چې چیرته ښوونځي او پوهنتونونه همداسې تړلې پاتې شي ډېرې بدې پایلې به ولري. حکومت باید استادانو ته معاش ورکړي، او کوم شاګردان او محصلین چې فارغېږي باید په داسې مهر او یا ټپه ورته ولګول شي چې هم په داخله او هم په خارج کې هر چاته د منلو وړ وي. همدا ډول قاسم ځواک لیکلی، اصلي موضوع دا ده چې د ښوونکو معاش نسی ورکولی ځکه ښوونځي همداسې تړلې پاتې دي، خو دا کار په راتلونکي کې بدې پایلې لري، نو هر څومره ژر چې ممکنه وي باید ښوونځي خلاص شي. عابد منګل لیکلی له خوست څخه، وایي زما نظر دا دی له کومه ورځې چې طالبان راغلي له هغې ورځې د نجونو او هلکانو د تعلیم په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. داسې کوم مکتب یا پوهنتون چې په تیرو څو میاشتو کې د لیکلي هیڅ کار نه دی پیل شوی. لکه د نورو ولایتونو په څیر د خوست ولایت شیخ زاید پوهنتون څخه چې پخوا د پرمختګ خبرونه ترې راتلل، خو اوس په تیرو څو میاشتو کې یاد پوهنتون له هر اړخه د ښکته تګ په حال کې ده. البته دا د ښاغلي عابد منګل نظر. سورګل ساحل لیکلي، تعلیم اسلامي او اساسي حق دی، که څه هم په افغانستان کې د نړۍ په سطح د تعلیم کچه 22% ده، خو له دې حقه باید دفاع وشي. خپل غږ باید تر نړیوالو ورسوو، نه باید لکه تړلي چرګان په دام کې خوشاله اوسو. دا زموږ د هغو اورېدونکو نظرونه وو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼې را سره شریک کړي وو. تاسو هم کولای شئ هر وخت چې کله د خبرونې د موضوع په اړه نظر غواړو د فیسبوک لارې هم خپل نظر را سره شریک کړئ. همدا ډول کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي راډیو د ویب پاڼې لارې هم واورئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. بیرته راګرځو خپلو میلمنو ته. اغلی آریان، له تاسو دغه پوښتنه کوو چې که څه هم اغلی عزیزی یادونه وکړه چې تاثیر یې ناوړه دی، خو که دغه وضعیت دوام کوي پایله به څه وي؟
لکه څنګه چې مخکې خور یادونه وکړله چې دا د ښوونیز نظام په ټپه درول، خاصه توګه د نجونو په برخه کې، دا به زموږ د ټولنې لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. که چېرته موږ اول خبره د معارف په برخه کې وکړو، نو دلته د موږ ځوان نسل تنکي ځوانان له زده کړو منع شوي دي، انجونې په کور ناستې دي. هغه انجونې چې د ټولنې له راتلونکي ورسره تړلی دی، زموږ د ولس سرنوشت ورسره تړلی دی، نو خامخا چې دا په دغو انجونو باندې به ډېره ناوړه اغېزه ولري. د رواني لحاظ باندې دوی به په بېلابېلو ناروغیو اخته شي، فشارونه به زیات شي، او دې تر څنګ د لوړو زده کړو په برخه کې هم موږ ډېری انجونې درلودلې چې په بېلابېلو پانځګانو کې په بېلابېلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي، نو اوس مهال هغوی هم په کور ناستې دي. نو دا د هغوی لپاره هم یوه ستره ستونزه ده. او په دې برخه کې عمده بحث چې مطرح کېږي د ښځو د تعلیم په برخه کې، عمده مسله د ښځو اقتصادي استقلال ده. کله چې موږ د ښځو د نجونو د تعلیم خبره کوو، نو له یوه اړخه که دا یو معنوي ارزښت ده چې نجونې لاسته راوړي، مېرمنې لاسته راوړي، له بل اړخه دا یو عمده اقتصادي ارزښت لري، ځکه هغه نجونې چې لوستې دي، هغه مېرمنې چې لوستې دي، هغوی د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په پیشرفت کې، د ټولنې په اقتصادي بدلون کې په مستقیمه توګه سهم اخلي. او ډیری داسې لوستې نجونې او مېرمنې زه پېژنم چې په دا اوس وخت کې، په دا تېر 40 کلونو کې، د کورنۍ په اقتصاد کې په مستقیمه توګه ونډه لرله، که څوک مجارته وي لورونو سره یې اوږه په اوږه سهم اخیستل، پلار سره، او که څوک مېرمنې وي واده شوې وي، نو هغوی خپل خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په تامین کې سهم اخیستل. او ډیری داسې مېرمنې هم وي چې هغوی د په مستقیم ډول د کورنۍ مسؤلیت په غاړه درلوده، د اولاد روزنه او پالنه یې له اقتصادي پلوه په غاړه وه. نو که چېرته دا تعلیمي نظام خنډ سره مواجه کېږي، ستونزې ایجادېږي، او د نجونو تعلیم ته خنډونه او مشکلات ایجادېږي، نو دا به په اقتصادي لحاظ په ټولنه کې ډېرې ناوړې پایلې ولري. کله چې موږ د ټولنې د اصلاح او د سمون خبره مطرح کوو، نو اساسي موضوع پکې دا راځي چې ټولنه باید لوستې شي، په خاصه توګه نجونې باید لوستې شي، ځکه یو نجلۍ نن سبا که یو نجلۍ ده، نو آینده کې یوه مور ده، هغه یو نسل روزي، یو نسل تربیه کوي، او په همدې توګه نسلونه د موږ لوستې کېږي، له اقتصادي پلوه مستقل انسان ته نه جوړېږي، او د ټولنې او د کورنۍ په اقتصاد کې مستقیمه توګه ونډه اخلي. نو که چېرته دا لړۍ دوام وکړي او ښوونځي په همدې توګه تړلې وي، پوهنتونونه تړلې وي، او تر څنګ یې لوستې او شاغلې مېرمنې ټولې په کور ناستې وي، نو دا به زموږ د ټولنې لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. یو وړخه خو به موږ یو مانوي ارزښت له لاسه ورکړی وي چې هغه زده کړې او تعلیم ده، او له بل اړخه د موږ ټولنه به له ډېرې اقتصادي ستونزو سره مخ شي. اگر چې اوس هم ډېرې اقتصادي ستونزو سره مخ دي ټول ولس، خو وروسته به دا ستونزې زیاتې شي که چېرته دا لړۍ دوام وکړي. او دې تر څنګ د تعلیم بندول، د ښوونځیو تړل، د پوهنتونونو تړل په خاصه توګه د نجونو لپاره په ټولنه کې ډېرې ناوړې پایلې لري. کېدای شي په ټولنه کې د فساد، د فحشا او بېلابېلې ستونزې نورې پیدا شي. اوس په دا ټولنیزو رسنیو کې په تلویزیونونو کې موږ ځینې انځورونه ګورو، خبرونه اورو چې لوستې مېرمنې ځینې بوتان ګنډي، ځینې کراچۍ چلوي، او ځینې داسې مېرمنې هم دي چې په کدایي لاس پورې کړی. دا هغه مېرمنې دي چې لوستې دي. نو که چیرې موږ دا لوستې مېرمنې په کور کې نه وو، او که چیرې په عمومي توګه موږ د ښځو د زده کړو مخه نیسو، د نجونو د تعلیم مخه نیسو، نو پایله به یې دغه وي چې دا اوس موږ له سر له اوسه ګورو، نو دا پایله به اخره په وروستیو کې ډېرې خطرناکه ثابت شي، ناوړه اغېزه به ولري په ټولنه باندې. نو د موږ خواهش او د موږ هیله دا ده چې زر تر زره د ښوونځي پیل شي، پوهنتونونه د پیل شي، او د نجونو د زده کړو مسله د هېڅ کلم د یو ابزار او د یو سیاسي وسیلې په توګه نه کارول کېږي.
تاسو یادونه وکړه چې ځینې مېرمنې داسې هم دي چې هغوی مثال اوس راغلي سوال کوي، ولې مثال خلک د یوې سوالګرې مېرمنې سره مخالف نه دي چې راځي د سړک په غاړه کښېني سوال کوي؟ یعنی خلکو ته ډېره مهمه موضوع نه ده، خو دا ور یعنی مخالفت نه کوي، بندیز نه پې لګوي، خو دا په دې د دې مخالف دی چې نجونې د ښوونځي ته لاړې شي، یا مثال هغوی د پوځي کې کار وکړي؟ ولې دغه فرق شته چې د هغې مېرمنې په وړاندې چې د سړک په غاړه ناسته د حساسیت نشته، خو د هغو نجونو یا مېرمنو په وړاندې چې هغوی ښوونځي ته ځي یا کار ته ځي، د هغوی په وړاندې حساسیت شته؟ که له کوره راوتل شي، خو دواړه راوتې دي له کوره.
له بده مرغه همدا موضوع په تېرو څو ورځو کې ډېره مطرح ده چې هغه مېرمنې چې تاسو په وینا په سړک کې سوال کوي، ګدایي کوي، د هغوی په رابطه کې هېڅ خنډ نشته، ستونزه نه جوړېږي. خو برعکس هغه نجونې چې مثلا تعلیم کوي په پوهنتونونو کې دي، یا مثلا هغه مېرمنې چې شاغلې دي او دندې لري، د هغوی په رابطه کې مخالفتونه شتون لري. بېلابېل عوامل دي. یو خو عمده عامل دا ده چې اوسني چارواکي فکری لحاظ باندې او د دوی تردید دا ده چې دوی د نجونو له تعلیم سره ستونزه لري. دوی په ډیری مواردو کې نه غواړي چې نجونې تعلیم ترلاسه کړي، زده کړې وکړي، مکتبونو ته لاړې شي. که یوه مېرمن په سړک باندې سوال کوي، دا دې ته اصلا مهمه نه ده، چندان خاص فکر او توجه نه کوي. خو که چېرته مېرمنې دنده اجرا کوي، نو بیا دا دوی ته هغه ده، د دوی په نظر دا یو غلط کار ده، دا ناروا کار ده. چارواکي باید دې خبرې جواب وایي، ولسته د دې خبرې دا خبره به روښانه کړي چې څنګه یوه مېرمنه چې د تاسو وینا چې سړک په سر سوال کوي، ګدایي کوي، د هغه په رابطه کې ستونزه نشته. خو د یو مېرمنه چې وظیفه لري په دفتر کې، یا مثلا نجونې د درس ته ځي او محصلینې د پوهنتون ته ځي، د هغوی په رابطه کې ستونزه شته. ما مخکې دا مسله مطرح کړله چې دوی دغه معرف سره د هېواد په مجموع کې له پوهنیز نظام سره، له تحصیلي نظام سره، د یو سیاسي وسیلې په توګه برخورد کوي. ځکه چې دوی په دې طریقه باندې هر څومره چې ښوونځي تړلې وي، پوهنتونونه تړلې وي، نو نړیوال فشارونه زیاتېږي، د ولس فشار زیاتېږي، او بلاخره د نړیوال مجبوره کېږي چې د اسلامي امارات ځینو غوښتنو ته غاړه کېږي. که چېرته نړیوال یا ولس د نجونو د تعلیم خبره مطرح کوي، نو بیا هغه وخت کې دوی کولی شي چې خپل ځینې غوښتنې په هغوی باندې ومني. یعنی دا چې دوی له یوې سوالګرې ښځې سره ستونزه نه لري، خو د مکتب له یوې متعلمې سره، د پوهنتون له یوې محصلې سره ستونزه لري، عمده دلیل یې دا ده چې دوی ابزاري استفاده کوي. دوی د یو فشار د وسیلې په توګه له دغه تحصیلي نظام نه کار اخلي، په خاصه توګه د معرف نه. دوی په لوړو زده کړو کې دا مسله مطرح کوي چې مختلف تعلیم موږ نه غواړو، نو ځکه په یوې طرحې باندې کار کوو. حال دا چې په ښوونځیو کې اصلا د مختلف تعلیم مسله د مثال صاحب په وینا چې له پخوا نه موږ ټولګي جلا ول، او هېڅ مثال یا نمونه موږ نه لرو چې ټولګي دې ګډ وي، او دوی چې د یوې طرحې مسله مطرح کوي چې موږ په یوې طرحې باندې کار کوو، نو د کومه ځایه چې موږ منابع لرو، پوهنې وزارت کې او اطلاعات هم ترلاسه کړي، داسې طرح اصلا شتون نه لري. د دې طرحې حتی خامه نه ده جوړه شوې چې په دې هغې طرحې په اساس د دوی په وینا امن ماحول دې جوړ شي، نصاب کې د بدلون راشي، او نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. نو دا هسې پلمې دي، او مخکې چې ما یادونه وکړله، عمده مسله یې د دوی دا ده چې دوی معرف سیاسي کړی په اوس وخت کې، چې له بده مرغه دی ډېره ناوړې پایلې لري، او دا به یو ستره جفای د ولس او د ملت په حق کې چې دوی حتی نه چې ثابته ده چې معرف سیاسي کړی، او له معرف نه د نجونو له زده کړو نه، او په ټوله کې د ښځو د حقوقو نه د یو وسیلې په توګه، د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي.
مننه ویسا صاحب د پښتنه کور سو په حلار وغږیږي چې لکه څنګه چې اغلی آریان یادونه وکړه ولې لا هم د خوانځي او د یاد پونتونو د تړل لپاره دلایل را پیدا کیږي. مثال د طرح خبره کیږي د ګډو زده کړو خبره کیږي یا ځین نور مسایل یادیږي چې په هغو اساس سره ښوونځي او پوهنتون نه تړلي ساتل کیږي. د لوړو زده کړو وزیر چې پاکستان ته سفر کړی او بیرته کابل ته راستنېدو سره یې دوه خبرې وکړې. یوې دا وویل چې ځکه یې پوهنتون نه تړلي چې دوی ګډې زده کړې نه مني، او بله خبره یې دا وه چې دوی د پاکستان له خوا سکالرشپونه ترلاسه کړي دي او افغان ځوانانو ته د زده کړو لپاره ښه ځای پاکستان دی. هلته هم اته په ښوونځیو کې مثال ګډې زده کړې کیږي، نو ولې مثال د خبرې چې خپل ځوانان هلته لیږل کیږي او هغه ماحول تاییدیږي په افغانستان کې ولې مخالفت کیږي؟ په مجموع کې ولې بهانی را پیدا کیږي چې ګنی دغه بهانی دی یا دغه دلایل دی موږ ځکه د ښوونځي تړلې دي او یا پوهنتون مو تړلې دي نه خلاصو؟ ویساس پښتنه مو دغه وه چې ولې بهانی لټول کیږي د ښوونځیو د بندولو لپاره یا د پوهنتونونو لپاره یا نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې زده کړې وکړي؟ دلته ستونزه چیرته ده چې د دې په ځای چې خلاصولو ته دلایل پیدا شي بل برعکس بندولو ته دلایل او بهانی ورځ تر بلې ډېری کې
وښتنه دا چې د امارت مسؤلین دي نور باندې دې ته ونه لټي دي په خپل منځ کې د موضوع دي په خپل سره حل کې څکه ټول ستونزه نشته په ملت کې ستونزه نشته او په دنیا هم دا غواړي. دا چې مثلا دلته خبره ځینې کسان د څنګلورو د نور هیوادو کې مشت سکالرشپ کې دنیا ته راځي مخ خدا نه وایي چې زموږ گاونډي دې مشت بورس راکړي پلانې دې راکړي ټول ته چې مشت د زده کړو زمينه برابروي دا ښه خبره ده. موږ کور ودانه وایو چې یو افغان ځوان ته یو افغان محصل ته د زده کړو زمینه برابریږي، هغه که هر څوک برابري هر هیواد یې هغه که زموږ ګاونډی که نږدې ګاونډی که لرې ګاونډی موږ کور ودانه وایو ځکه د دې نصاب پرمختللی دی. د دې پوهنتونونه نسبتا موږ ته ښه دي، پوهنتونونه پرمختللي دي، دا به زموږ ځوانان نور پرمختګ وکړي. دا خو ښه خبره ده، اما داسې یو واحد ځای مشخصول دا ښه خبره نه ده. د ټولو څخه باید یې غوښتنه وکړي، د لوړو زده کړو وزارت د ټولو څنګلورو هیوادونو څخه د نورو هیوادونو څخه غوښتنه وکړي چې افغان ځوانانو ته سکالرشپونه برابر کړي او برسونه ورته مهیا کړي ورته برابر کړي. دا ښه خبره ده. دغه چې دوی د ښوونځیو د بندولو لپاره دلایل وړاندې کوي یا د پوهنتون د بندولو لپاره وړاندې کوي، موږ مخکې وویل په اول سر کې چې دا د دې دلایل چې دي دا د قناعت وړ زموږ نه دي، نه د ملت د قناعت وړ دي، نه د ټولنې د قناعت وړ دي او نه د نړیوال ټولنې. دا چې مثلا یو شی پر یو چا تپل کیږي جبرن په زور باندې دا غیر عادلانه ده. عادلانه نه ده که چیرې مثلا عدالت وي نو د ټولو لپاره دي باید په نظر کې نیول شوی وای. خویندو ته ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره شوی، موږ د ټولنې هیڅ وخت د حجاب مخالف نه وو او زموږ خویندې چې ټولې ښوونځي ته تللې ټولې په حجاب تللې. که پوهنتون ته موږ هم دغه د کابل پوهنتون ویلې دي زموږ خویندې راتلې زموږ ټولګیوالې وې، هېڅ به داسې نه وه چې مثلا هغه زموږ د ارزښتونو زموږ د کلتور خلاف راغلي. اته دغه زموږ محصله ته به کم داسې وله چې دغه شی دوی خپل زغملی نه سونه منلی شو چې که وو نه که مثلا چیرې بیا هم یو نیم په ځینو سیمو کې په ځینو ځایونو کې وه خو هغوی مخالفت خپل زموږ ټولنې کوي. موږ ټولنې زموږ خلکو زموږ ځوانانو د محصلینو مخالفت کوي، اما تر اوسه پورې موږ داسې شی ونه لیدلی. نو د امارت مسؤلین پر دغه مسأله باندې پر دغه موضوع باندې باید غور وکړي، پر دې باندې باید یو پریکړه وکړي او پریکړه داسې پریکړه دغه دلایل وړاندې کړي چې هغه مشکل کده منلو وړ، هغه مشکل ومنو. موږ ته یو کان موږ ته داسې وړاندې کړي چې موږ دغه ورته په اصطلاح د دې چې دی هغه طرحه بوله هغه یو 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 کانسپټ بوله چې هغه دې جوړ کړي هغه موږ هم ومنو، دنیا یې ومنو او دی منلی موږ به ورسره ومنو. اما اوس خو چې کوم دلایل وړاندې کېږي دغه دلایل قناعت وړ نه دي. په اوس وخت کې د شونځیو د بندولو د لایل چې دی دا سم نه دی. اوس موږ غوښتنه نور ډېره ده هغه سیمو کې چې شونځی نه وی. موږ چې څلور دېرش ولایتونو کې لیدلې ځینې داسې سیمې وې چې په هغه وخت کې هم شونځی نه وی. حتی هغه وخت چې د دې تر کنټرو لاندې هم وی دی امارت اسلامي جنګیالي هلته وه د دې تر کنټرو لاندې په هغه سیمو کې شونځی نه وی. موږ دوی هم غوښتنه کړې ده شل کاله عملا دوی هم د دې ټولنې یوه برخه وه. دوی باید دغه وخت د خپل سیمو د خلکو لپاره چیرې چې د دوی کنټرول وو چیرې چې د دوی حاکمیت وو د هغو دپاره یې باید یو نصاب لرلی د هغو دپاره یې باید د زده کړو زمینه برابره کړې وای. خو بدبختانه نه وه. نن چې په هغو سیمو کې چې دوی راغله چې دوی د ټول هېواد واکمنان شوه اوس خو باید د ټول دپاره برابره کړي نه دا چې دوی یې بندې کړي. دغه دلایل چې دي دغه دلایل ملت ته د منلو وړ نه دي موږ ته د منلو وړ نه دي.
مننه ویسا صاحب د خبرونې په ورسته شی بو کې غواړم د خبرونې لملمنو و پښتو او د پلانډ کې جواب کې چې څنګه کې دیش د خوانزي او په هنتونه بیرته پایل شي او هغه انګیزه چې اوس یو ډول د دغه په هنتونه او خوانزي په تړلو سره کم شوې ده هغه باور په لوړ زده کړو کم شوی چې هغه بیرته راځوندې سي. غلی عزیزي کپلانډو کې دا پښتنه را جواب کړي چې آیا دغه خوانځي چې تړل شوی یا د پهنتون نور ځوانانو دغه هڅه کړې ده چې د بیرته پایل لپاره هڅه وکړي غږ پورته کړي او یو فشار وړي چې د خوانځي او پهنتون ژر بیرته پایل شي. کپلانډو کې جواب راکړي مهرباني. نو بلې هو نګاچ نه ځوانانو زموږ په ټولنیزو رسنیو باندې
ټولنیزو کې دغه پورته کړي ده او په بار بار یې د پوهنتون او د ښوونځي او د بیا پیلې دا غوښتنه کړې ده. ولې اصلا چا ورته غوږ نه دی ښی او نه داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته ورکړل شوی دی او نه دوی ته کومه ټاکلې نیټه ښودل شوې ده چې په دغه نیټه باندې به پیل شي. زموږ غوښتنه خو له پیله او اوس هم همدا ده چې ښوونځي او پوهنتونونه باید ژر تر ژره پیل شي او دا حالت نورم بدتر نه شي او د ځوانانو له آینده او د دوی له اهدافو هیلو سره دی په دې توګه په دې بهانو باندې لوبې نه کېږي او دوی د پرېښودل شي چې خپلې زده کړې ترسره کړي.
مننه آغلی آریان. تاسو خپل دغه مسایل تعقیبوي کراته وای نور ځوانانو مدني ټولنو هغه چې د ټولنې روڼ اند طبقه بلل کیږي د خوانځي او پهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره هڅې کړي او دغه هڅې تاسو فکر کوي پوره دي کنه نور هڅې هم پکار دي چې بل اخر انجونی یا په مجموع کې ټول ځوانان وکول شي خوانځي ته لاړ شي پهنتونونو ته لاړ شي.
په دې برخه کې د ټولنې روشن فکر قشر مدني فعالان او هغه محصلین او متعلمین چې په دغه بهیر کې ځانمن شوي دي دوی په ګډه سره بیلابیل کمپاینونه ترسره کړي دي په خاصه توګه نجونو او میرمنو تبلیغاتي کمپاینونه ترسره کړي ترڅو دوی وکولی شي په دې توګه باندې دغه پوهنیز نظام تحصیلي نظام بیرته له سره ونیول شي او پیل شي. او په دې رابطه کې تر ډېره بریده څومره چې ولس پورې مسله مربوطېږي نو ولسونو دا هڅه کړې ده چې دغه ستونزه دې حل شي او دا د نجونو مکتبونه دې بیا پرانیستل شي. په څومره چې موږ په کلیو بانډو کې له خلکو نه پوښتنې کړې دي نظر تنظیم کړې ده نو هلته عام ولس ټول په دې باور دي او په دې عقیده دي چې دي خوانځي دې بیرته پیل شي او د نجونو د زده کړو په برخه کې دې خنډونه نه رامنځته کیږي. یعنی باسواده قشر نه نیولی در تر عامه ولسونو پورې په دې برخه کې کار کړی مبارزه یې کړې تلاشې کړې ده او ته د نن دمه پورې په دې برخه کې ټول تلاش کوي او کار کوي. خو اساسي مسله دا ده چې د ولس نه تلاش ځکه نتیجه نه ورکوي په دې چې چارواکي په دې برخه کې لازم اقدامات نه ترسره کوي. اصلا موضوع دا ده چې د دوی د اسلامي امارت د رهبری په سطح کې د دغه مسلې د حل لپاره جدي اقدامات په نظر کې دي. نو یعنی په حقیقت کې دا د دوی په کاري اولویتونو کې نه ده چې د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله د حل شي. کنه غیر لغې د دې مسلې حل ډیره ساده خبره ده او کومه طرحه چې دوی مطرح کوي چې موږ په طرحه باندې کار کوو نو دا څو میاشتې تیرې شوې نو دا تنه خو د دوی جوړه کې هدا اقل د طرحې خاکه خو د ولس سره شریکه کې چې د دغه طرحې په اساس د نجونو ښوونځیو ته ځي یا د زوړې زده کړې کوي یا د میرمنې دندو ته ځي. خو له بده مرغه چې د طرحې مثلا چې دوی مطرح کوي په هغه باندې هېڅ عملی کار نه شوی او په دې راته کې چې موږ څومره اطلاعات لرو اصلا دا د دې طرحې خبره دی خبره تر حد پورې ده په دې راته کې هیڅ لازم اقدامات نه دي شوي نو د ما په نظر همدا اساسي مسله دا ده چې چارواکي د دې موضوع د حل لپاره اراده نه لري او که چېرته اراده ولري نو خامخا د ولس حق د ولس مبارزه د ولس تلاش هم نتیجه ورکوي او چې د ولس تلاش او مبارزه بې پایله ده همدا دلیل دا ده چې حکومت سره مل نه ده چارواکي سره مل نه دي او کچې ته چارواکي غواړي چې ولسی پایه ولري خلک ورسره ملتیا وکړي خلک ملاتړ وکړي او دا نظام د ولس لخوا ومنل شي نو په کار دا چې د ولس غوښتنه په پام کې ونیسي د ولس اساسي غوښتنه په اوس وخت کې د تعلیمي نظام بیا پایل د انجنونو په مخ باندې مکتبونو خلاصول دي د پانتونونو خلاصول دي نو کچې ته دوی د ولس ملاتړ غواړي نو دا ګام اړین ده او کچې هغه نظامونه چې د ولس ملاتړ ورسره نه وي د ولس خپل نکړي نو هغه د وساسې په وینا چې په ستونزو سره به مخ شي ولسي لارینه به پیل شي او ډېرې نورې ستونزې به راولاړ شي نو د موږ خواهش دا ده د موږ هیله دا ده چې دوی که هره طرحه لري که طرحه بار له دې جوړوي نو هغه د ولس سره شریکه کړي د زر تر زره د ښوونځي پرانیزي پوهنتونونه دې پرانیزي او د دې تر څنګ یوه مسله چې زه غواړم یاد کړم هغه دا ده چې دوی په تېره دوره کې هم دغسې یو موضوع مطرح کړی وه چې موږ امن محیط جوړو موږ هیڅ کله منجونې له ښوونځیو پوهنتونو نه دي منې کړي او په امن محیط کار کوو پنځه کاله که څومره د دوی هغه تېر حکومت دوام وکړ په هغه وخت کې هم په دغه پنځه کالو کې تقریبا د دوی طرحه جوړه نه شوه او هیڅ کله ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل نه شول خو اوس هم هغه مسله ده د دوی وینا او عمل ډېر سره توپیر لري یو څه وایي خو په عمل کې په هغه باندې بیا عملي ګامونه نه پورته کېږي دوی کله نه چې حکومت اعلان کړی د ښځو په رابطه کې دوی حداقل یو مشخص پلاتفارم نه ده جوړ کړی چې د دغه پلاتفارم په اساس د ښځې تعلیم کوي ښځې د وظیفو ته ځي نجونې د لوړې زده کړې کوي نو زه فکر کوم چې دوی په خپله نه غواړي چې دغسې لازم اقدامات ترسره کړي که نه غیر لاغوی دا مسله اصلا محیط آماده ده نصاب آماده ده په کلتوري لحاظ باندې موږ د نجونو له زده کړو سره د مېرمنو له وظیفو سره ستونزه نه لرو د موږ ولس د موږ فرهنګ دې مسلې ته آماده ده خو دا خنډونه چې دي دوی په خپله ایجادوي او دا پلمې دي چې دوی جوړوي نو د موږ غوښتنه دا ده چې دوی د سیاسي چلند نه کوي د ښځو له حقوقو سره د نجونو له زده کړو سره او هغه څه چې د نجونو د مېرمنو ابتدایي حقوق دي او اساسي قانون منلي او د انسانانو له اساسي حقوقونه شمېرل کېږي چې هغه تعلیم او دنده ده هغوی ته د ژمن شي ښوونځي د پرانیزي پوهنتونونه د پرانیزي
ډېر زیاتمننه ښاغلی ویساک په ډېره لنډه کې تاسو هم ځواب راکړئ همدې پوښتنې ته چې څه کول پکار دي د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پیل لپاره
یو خو ستونزه دا ده چې زموږ ولس لا تر اوسه پورې هغه طرحه چې نه دي کړي یعنی په دې کې باید ولس هم راپور شي ولس هم د خپل غږ یو څه کوي کې منسجمې کې او د امارت سره همدغه مسله حل کړي چې دغه شی زموږ حق دی دا موږ غواړو دا مسله به ورسره مطرح کړي دویم د نړیوالو ټولنو په دې کې باید د امارت سره د یو رغاون کې میکانیزم له مسؤلا شي تر څو چې دا موضوع دی ومني سره د اسلامي نړۍ هم په دې کې مهم رول لري چې اسلامي نړۍ هم دې ته وایي جمع زموږ فعالان مدني ټولنې ورسره کښېني چې ورور او ستونزه څه شته اوس په دې کې چې تاسو یوه ستونزه جوړوي او اوس خو دغه ستونزه ډېره وړه ده اما دا درته لویږي دا درته غټېږي مو ښه خبره به ده چې پر همدغه ځای باندې همدغه ستونزه حل کړي د دې حل لاره دا ده چې ښوونځي خلاص کړي کچېری مثلا تاسو وو چې موضوع اخلي او ډېر وړه موضوع ده به بانه درته وی چې شوندي یا پونته نور باندې وتړي نو ستونزې درته ایجادي دي ستونزې ډېریږي نړیوال فشارونه زیاتېږي ولسی فشارونه زیاتېږي تر څو چې تاسو بیا له یو لوی بحران سره مخ کیږي له یو لوی ستونزې سره مخ کیږي نو یو د فرصت له دې وخت دی باید استفاده وکړي تر څو چې د دې هغه کم تصویر کې دی هغه تصویر یې هم روښانه شي دنیا ته چې وایي چې دی کله کله د دې ویاندویان دی امر سمي ویاندویان یو خبره کوي وایي موږ ستونزه نه لرو خو هم ستونزه هم دغه عمر موجوده ده همدغه ستونزه دی حل شي موږ ولسه هم اګه باور تر لاسه کړی نه دیواله ټول نه هم او موږ نور سم عادي ژوند تر وګرځو تر اوسه تر لا خلک اګه عادي ژوند خلګونه دي ځکه چې مکمل باور نه لري نو په دې کې و دغه ش ابزار د شته دغه وسیله چې کاری راغونستي ولس باید را وپاتیږي د خپل حق غوښتنه وکړي. اوس پرې د ولس حتی چې دی هغه پچېږي دغه هڅې کې څه ګړندي چې ودرېږي راووزي مشترکشيني بحث را پیل کړي د یو اجماع په ډول بحث را منځته کړي نو زموږ دغه ستونزه به حل.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی ویسا. درنو اوریدونکو د خپرونې د پای شیبې دي له خپلو میلمنو ښاغلی عطاالله ویسا، غلی تورپیکه یاریان او غلی حلیمې عزیزي څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته او نجونو ته د نجونو پر وړاندې د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه وغږېدو. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو واورېدلو. تر بلې خپرونې پورې ښه وخت درته غواړم.
افغان بچو خونځے دے مکتب زنگ مرشو گلے سورے سورے دے افغان بچو خونځے دے افغان بچو خونځے دے بس دی وطن کمې دې بس دی وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې دا افغان بچو خونځې دې دا افغان بچو خونځې دې شملا خاندی چنا اغلا بچیاں لوئی کری نا پوہی تو رب لاشی دو مرخی دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے مکتب زنگ مرشو ہے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے